द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو د نن د اتوار ورځ وزارت لسم کال د اگست 15 منیټه دا او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دي د ماخام اونیمی او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لسپجې دي د ډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمیر مهمه موضوعات په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول د خبرونو سرټکی
د پاکستان لړمحاله مرکزی کابینې د مالیه وزارت ته د پیسو د غیر قانوني لژدونی او د ترګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د سختو اقداماتو امر کړی د ستري محکمې یو پخوانی کازیمی اجمل وای د پیسو غیر قانوني کاروبار د ریاست په ضد جرم دی
سختول دی له لپاره پکار دی چې پاکستان یا خپل ملک ته نقصان رسي بل دا چې دا د سټیټ خلاف یوکرين دی نو سټیټ خلاف چې کرائم کیږي نو دا غیر لپاره خو خامخا پکار دی چې ډیر سخت سزا وي
پاکستان کې د عامو انتخاباتو پس وفاق او صوبو کې د حکومت جوړولو کوششونه روان دي پاکستان تحریک انصاف په وفاق او پی ایم ایل ان په پنجاب صوبه کې د حکومت جوړولو چیلنج سره مخ ده
او د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان په دی امر کې د شوبنځیو د سوځولو لړۍ نن هم دوام درلود بلې لور وسلوالو یو سیمه ایز قاضي باندې برید کړی خو قاضي پکې بچ سوی
اوس دا وخت معامله تر دومره حده نه ده رسېدلې چې فوز هم راوغواړي په سیمه کې نیم فوزي ځواکونه ګلګت سکاوټس او پولیس پر ځای کړی شوي دي
سرټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل
پاکستانی مطبوعات وایي د هیواد لنډمهالي کابینې د پیسو په غیر قانوني لژدونی او د ترګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د قانون د سختولو منظوري ورکړې او د مالیه وزارت یې په دې اړه د اقداماتو امر کړی د پداسې حال چې د مالی چارو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف په 13 غونډه کې پاکستان په خړ فهرست کې شامل کړی وو دغه اداره وایي پاکستان د ترګرو د مالی سرچینو د تړلو لپاره پیاوړي اقدامات نه دي کړي مرکزی کابینې د پیسو په کاچا کې تورن کسانو ته د سختو سزاګانو د ورکولو وړاندیز هم کړی دی
پاکستان کې د عامو انتخاباتو پس د حکومت جوړولو کوششونه لا روان دي انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکې ډلې پاکستان تحریک انصاف ته په وفاق حکومت جوړولو د پاره د 102 څوکۍ ضرورت دی چې په خپل 114 ګټلې او پاتې شمیره د آزادو امیدوارانو او نورو سیاسي ډلو د ځان سره په ملګري کولو پوره کولو کوشش کوي د غشان پنجاب کې هم پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون خپل خپل حکومت جوړولو تیاریاں کوي پاکستانی میډیا وایي د پنجاب حکومت جوړولو د لپاره پی ایم ایل ان د مشکلاتو سره مخ ده ولې چې ګران ده د پاکستان پیپلز پارټي ورسره پنجاب کې ملګری شي خیبر پختونخوا کې پی ټی آی د حکومت جوړولو پوزیشن نه باوجود په اعلی څوکو د خلکو ټاکلو چیلنج سره مخ ده بلوچستان کې د مخلوط او پسین صوبه کې د پاکستان پیپلز پارټي د حکومت جوړولو زیات امکانات دي
د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان د امیر ضلع کې نامعلومه وسلوالو یو بل شوبنځی سوځولی او چارواکي وایي د ترګرو په ضد د لټون د عملیاتو په وخت نشته کې یو پولیس عسکر وژل سوی دی د پنځشنبې او جمعې په منځنۍ شپه هلته د داریل تانګیر او چلاس په سیمو کې دیارلسو شوبنځیو ته اور ورته کړل سوی وو تازه راپورونه وایي هم د دې امیر په تانګیر سیمه کې وسلوالو د یو ځایي عدالت په قاضي ملک عنایت الرحمن باندې حمله کړې خو هغه پکې بچ سوی دی چارواکی وای نه ترامان د یو پولیس عسکر په جنازه کې د ګډون لپاره روان و چې د هغه په موټر باندې وسلوالو ډزې وکړې پولیس وای بریدګر په تیښته کې بریالي سوی دی
د خیبر پختونخوا سوابې ضلع کې لیونوس په وطنه خړلې دي په دې کې یو خزه او یو ماشوم هم دی د یوې اندازې تر مخه پاکستان کې هر کال 15,000 خلک د لیونوس په د خړلو د لاس مړ کیږي ډاکټران وایي د لیونوس په خړلو په سبب د ریبیس په نوم یو بیماری جوړېدای شي چې د لاسې انساني ژوند ته خطر جوړیږي ریاض حسین په تفصیل اورو
په شمالي ګدون باغن او بیر ګلې کې اني شاهدین وایي په چچلې شوی کسانو کې یو ماشوم د ثوابې ضلع باچا خان میډیکل کمپلیکس ته منتقل کړی شوی دی خو په هسپتال کې سرکاري مامورینو د ماشوم د داخلولو تصدیق نه دی کړی په سیمه کې موجود اني شاهد ډیو سره د خبرو په محل د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي دي په دغه سیمه کې د صحت سہولتونه د نش برابر دي او ځپلې شوی کسانو کې خزه هم شامل دي
دا بیر ګلې گلائی ورته وی باغن ورته وی گدونه لا کی دا دو کلو کی شوی دا سوابای چې کم دے اخیری رند دا سخت کسان نشتا زنانام دی پکې او ماشومانم دی پکې ایو وړی کې چې سره بچا خان میډیکل کمپلیکس تر اوسه بیچو سرشتي کوه تقریبا 14-15 کیلومتر کې دا هم په نشي صاحب هم ته انجکشن یې سکای انجکشن نه کوتن ته بچا خان کی
په پاکستان کې هر کال 15000 کسان د سپو د چچلو یا ریبیز د لاسمبل کیږي ویش پیسه د خلک صرف علاج ته دي او سلویخ پیسه د خلک د ویکسینو پوره پوره استعمال هم کوي ډاکټر نور اکبر وایي د سپی د چچلو ورستو 15 د ویکسینو ټیکې لګول پکار وی ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
په افغانستان کې ناټو ځواکونه ویلي یو ځانمرګي برید کې د دوی درې سرتیري وژل شوي ناټو نن د یکشنبه پر ورځ ویلي ځانمرګي برید د هغه مهال سوی کله چې نړیوال ځواکونه له افغان قواو سره په ګزمه بوختو دغه برید کې د یو امریکایي په ګډون دوه افغان سرتیري ژوبل شوي هم دي په افغانستان کې د امریکایي فوج مشر جنرال جان نیکلسن په دغه پیښه کې د وژل شوو سرتیرو په مرګ د هغوی له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې بلې لور د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې تازه عملیات کړي چې پکې یو 50 وسلوال طالبان وژل شوی دي په دې اړه نور تفصیل راکوي حکمل روان په دې رپورت کې
دی افغانستان دفاع وزارت ویلي دی کونړ ولایت په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د ملي اردو ځواکونو دی طالبانو پر ضد هوایی او ځمکني عملیات تر سره کړي
په کونړ ولایت کې موږ عملیات درلودل چپه درکې او مجموعا په کونړ کې یو 50 نفر دهشتګرو ګروپونه د منځه تللي او د دوی درې قمندانان او ولسوالان هم وژل شوي دي
په ورته وخت کې د کونړ ولی ویان عبدالغنی سمیم له ډیوی سره په خبرو کې ویلي د شوي عملیاتو په ترڅ کې د غازی آباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ غځېدلې لاره چې د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې پکې منع رامنځته شوې وه خلاصه شوې او اوس هم په اسمار او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د افغان پوځ عملیات دوام لري
د وی او ای د وخت پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
په بنگلاديش کې د احتجاج په محل د موصلینو او پولیسو درمنځ د شنبه پر ورځ نشته سوي دغه احتجاجونه لې وی هفته رئیس روان دي او موصلین غوښتنه کوي چې د ټرافیک قانون دی په شته هغه عملی سي او لسکولونو سره د پیاده خلکو ته امنیت ورکول سي راپورونه وایي د سرشار ډاکا په دانموندي سیمه کې پولیسو په احتجاج کوونکو باندې اوشکي بېونکې غاز کارولې او په جواب کې موصلینو په پولیسو ډبرې وشتلې دي مطبوعات وایي یو شمېر کسان په دغه نشته کې ژوبل سوي دي د فرانس خبری ادارې د بیړنیو چارو د مامورینو لخوا ویلي چې روغتونونو ته نږدې 115 محصلین چې چپیانو د درملنې لپاره لیږل سوي دي او د کورنیو چارو وزیر تور لګولی چې محصلینو تر 300 زیاتو موټرانو ته زیان رسولی دي
د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو د جنوب مشرقي ایشیا خپل سفر ختم کړی دی نن د اتوار په ورځ د سفر په آخري مرحله کې د انډونیشیا صدر جوکو ویدودو سره لیدلی د لیدنې په موقع صدر ویدودو ته ویلي چې امریکا د انډونیشیا سره د خپلو روابطو قدر کوي د خالی په ورځ د امریکا خارجه سیکرټری د انډونیشیا خپل هم منصب ریټرو مارسودی سره لیدو په موقع په سیمه ییز امنیتي چیلنجونو او دوه اړخیزه تعلقاتو باندې خبرې کړې وې په خبرو کې د شمالي کوریا ترهګرۍ پرزت کوششونو او شریکو مفاداتو په پالیسو هم خبري وشوي
د وینزویلا صدر نیکولاس مادورو ویلي هغه د چاودیدونکو موادو بار ډرون لاري په قاتلانه حمله کې بچساوي او تورې لګولې چې امریکا او کولمبیا دغه حمله ورباندې کړې و د شنبه په شپه وخت یو ټلویزیونی وینا کې هغه ویلي هر نقطه دې ته اشاره کوي چې د هیواد شیلاس یا ناصرو دغه سی د سیسا په گاونډي کولمبیا کې جوړ کړې و هغه ویل خدای خلکو او د هیواد وسلوالو ځواکونو هغه لمرک څخه ژغورلې دي نو موري ویلي د حمله په تور یو شمیر کسان نیول سوي خو هغه د دې تفصیل نه دی ورکړی
د داعش تندروا ډلې په شام کې یو یرغمل ته ناصر وهلې د غتنې د نورو سره 13 میاشت شام جنوبي صوبې اسویدان نیولې وو د شام په انساني حقوقو نظر ساتونکو اداره او خبری ادارې وای داعش د وجل شوی تن تصویرونه خبره کړي د فرانس خبری ادارې اي اف پي رپورټر مخه د وجل شوی تن خپلوان وای چې هغه د خپل مور سره تختول شوی وو په 15 جولای د داعش تندروا سویدا او خواوشا نورو کلو باندې حمله کې 200 زیات خلک وجلی وو او لکتر لگا ادیش تنای ازان سر بوتلی وو
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل
د وایس اف امریکا جوړ د ګلو قدرمنو اوریدونکو خبری خبرونه را واشنگتن ډی سی څخه اوري او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري ته پاکستانی مطبوعات وایي د هیواد لنډمهالي کابینې د پیسو په غیر قانوني لیږدونی او د ترګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د قانون د سختولو منظوري ورکړې او د مالیه وزارت ته په دې اړه د اقداماتو امر کړی. د پداسې حال چې د مالی چارو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف په تیره غونډه کې پاکستان په خړ فهرست کې شامل کړی و. تفصیل له اسلام آباد په دې رپورټ کې اورو.
مطبوعات وایي چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت هیواد کې د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د یو پلان لاندې د خزانه وزارت ته د رقمونو په غیر قانوني توګه د انتقال 2010 آرډیننس او د کال 1970 د فارن ایکسچینج ریګولیشن اکټ کې د پراخه بدلونونو راوستلو لپاره د وړاندیزونو ورکولو اختیار ورکړی دی. ورځپاڼا ایکسپریس ټریبیون لیکي چې دا پریکړه 13 میاشت د نگران وزیر اعظم جسټیس ریټایرډ ناصر الملک په مشرۍ د کابینې په غونډه کې شوې. ورسپانا ایکسپریس ټریبیون د ترلاسه کړي دستاویزاتو په بنیاد لیکي چې مرکزی کابینې د خزانه وزارت ته د فاینانشل مانیټرینګ یونټ د مضبوطولو د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل د کال 2010 په آرډیننس او د کال 1970 د فارن ایکسچینج ریګولیشن په اکټ کې د بدلونونو راوستلو په باب له وړاندیزونو ورکولو اختیار ورکړي چې مقصد یې د کرنسۍ د سمګلینګ د مخنیوي لپاره د سزاګانو سیوا کول دي. ورسپانا د سرچینو د قول لیکي چې د پاکستان موجوده اداره جاتی ډانچا د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په ایکشن پلان د عمل کولو جوګه نه ده. په دغه پلان راتلونکي کال ستمبر کې عمل درآمد کول ضروری دي. که پاکستان د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په دغه شپږیش نکاتی پلان عمل باوري کړو نو بیا هله د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس د خل فهرست نه نوم اخوا کې دي شي. د پاکستان د موجوده قانون تر مخه که یو تن په غیر قانوني توګه د رقمونو په ترسیل کې ککړ دلیکيږي نو هغه تبا د لس کال قید سزا او د 1,000,000 روپے جرمانه ورکول وی. او سیلونکو وای چې دا سزا ډیره کم ده. په خوانی جج او قانون پوها جسټیس ریټایرډ میاجمل وای چې د رقمونو په غیر قانوني ډول د ترسیل لپاره جوړ د کال 2010 په آرډیننس پورا عمل نه دی شوی نو ځکه تر اوسه پورې د چا پر ضد دغه قانون لاندې کوټلې ګامونه هم نه دی پورته کړی شوی.
کہ نمبر ایک پاکستان یا خپل ملک کا نقصان رسی بل دائے چې دا اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی ہے دا سٹیٹ خلاف یو کرائم دے نو سٹیٹ خلاف چې کرائم کیږي نو دا غیر لپاره خو خامخا پکار دے چې ډیر سخت سزا وي. بعض ملکونو کې خو د دې چې دی هغه عمر قید هم دی او دا ڈیتھ سینٹینس هم دی او هغه ټول پراپرٹی چې دی کنفسکیشن ان فیور آف دی سٹیٹ وشي نو دا پکار دے. ناو اٹ از ہائی ٹائم ٹو ریکنسیڈر اٹ and to enhance the punishment.
د کابینې د تیرې میاشتې په غونډه کې په پولو د کرنسۍ د قاچاق د سارنې لپاره د بارډر پوسټونو د اپګریډ کولو اجازه هم ورکړې شوې ده. او د اقتصادي چارو څېړنکار او صحافي مهتاب حیدر وایي چې د پاکستان تر ټولو لویه مسله د هیواد کمزورې اداره جاتی ډانچه ده. او دا وړاندیزونه هم راځي چې د رقمونو د غیر قانوني ترسیل د جرمونو سزاګانې یو په دوه سیوا کړي شي.
نہیں کریں گے تو ابھی ان کا وہ جو ہے وہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے اس کے لوگوں نے آنا ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گی. اور پاکستان میں جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے ایٹ پالیسی لیول اور ایٹ کیبنٹ لیول اور ایٹ پارلیمنٹ لیول کہ آپ یہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک کو جلدی سے جلدی وہ انٹیکٹ کریں.
ہوائی دا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس دا ایشیا پیسیفک ڈلا ہم پنزدی مدا کے پاکستان ترا روانہ دا اور تر سوچ پاکستان خپل ادارہ جاتی معاملات مکمل کڑی نوی نو دا ایف اے ٹی ایف پپلان عمل کول باورتا گرانوی. او پا دے حق لد پالسے او کابینی پا کچا دے معاملے تک پام را گرزول ضروری دی. ورسپانا ٹریبیون لکی چی دا کابینی دا منظور رستو فائننشل مانیٹرنگ یونٹ دا خزانے وزارت دا کال 2010 دا انٹی مانی لانڈرنگ آرڈیننس او دا کال 1970 دا فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے دا بلونو راوستل لپارا یو قانونی مسودہ ہم لے گلے دا. او دا مسودہ با دا نوی حکومت دا جوڑے دو سرسم پارلیمان تا دا منظور لپاره هم لیگلی کیږي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا واشنگٹن دی او تاسو ڈیو اوری موږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
ٹویٹر @VOADIWA.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اغوګی. پاکستان کې عام انتخابات نه پس د حکومت جوړولو تیاریان خوروان دي، خو اقتصادي سړنکاران وایي چې د پاکستان مخ په خرابېدونکو اقتصاد با یو ډیر لوی چیلنج هر یو نوی حکومت لپاره. پاکستان چې په دې وخت کې د اقتصادي خسارې سره مخ دی او د آی ایم ایف نه د تاریخ تر ټولو غټه قرض هم اخلي، نو په دې موضوع باندې تفصیل محمد اکرام صداسي ویلو.
اول خو تر ټولو غټه خبره هغه دومره زیاتې پیسې اغسل دي، دا به اول ځل وي چې په دومره زیاته شمیره کې به په دومره غټ مقدار کې به پاکستان د آی ایم ایف نه د پیسو اخستو خواست یا درخواست کوي. راتلونکي حکومت کې د خزانه ممکنه مرکزی وزیر اسد عمر تر مخه چې د ملک اقتصاد ته به د نوي حکومت جوړېدو په شپږو هفتو کې دننه د $2 لس ارب نه زیاتو پیسو ضرورت وي. اسد عمر دا خبرې د امریکې کاروباري خبرې ادارې بلومبرګ سره په یو مرکه کې کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان مالی خساره د $10 او $12 تر منځ قسم نوی حکومت ته به د دینه د زیاتو پیسو ضرورت وي. او د بیجنګ لخوا پاکستان کې د ون بیلټ ون روډ په نوم لوی منصوبې د برخې لپاره ورکړل شو قرضو باندې د خلکو د سترګو نه پناه شرطونو باندې د نیوکو وروسته نوموړي دا هم وعده کړې ده چې د چین سره کړي ټول تړونونه به ولس ته په ډاګه کوي. او اسد عمر ویلي چې دغه فیصلې به په راتلونکو شپږو هفتو کې دننه کول وي، او دا کچرې څومره دا وروستو کېږي نو هغه عمره به بیا ګرانیږي. نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان د خپلو کمیدونکو زری مبادله یا بهرنۍ کرنسو ذخیرو له وجې نړیوالې مالیاتي ادارې یعنی آی ایم ایف او نورو ملګرو ملکونو نه د قرض اخیستو لپاره خواستونه کولی شي. که پاکستان د آی ایم ایف نه د مرستو غوښتنه کوي دا به اول ځل نه وي. د دې نه وړاندې پاکستان څو ځله آی ایم ایف ته تللی دی. د کال 1980 لسیز راهسې پاکستان 12 ځله د آی ایم ایف نه پیسې اخیستلی دي. پاکستان ته چې په تیرو 13 میاشتو کې چین کمې پیسې ورکړي دي، نو دا د آی ایم ایف د تیر ځل پاکستان ته ورکړي قرض خوښه برابر دي. آی ایم ایف تیر ځل پاکستان ته چې کمې پیسې ورکړې وي په کال 2013 کې هغه وي 6.6 بلیونه یا عرب ډالره. په وروستیو کې چې بیجنګ پاکستان ته کمې پیسې ورکړې دي، په هغې باندې د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو لخوا هم نیوکې شوې وې، او هغه په دې باندې په امریکا کې هغه ویلو چې دا تشویش پیدا شوې دی چې ګینې دغه پیسې که چېرې پاکستان د آی ایم ایف نه اخلي، دغه پیسې پاکستان چین ته په قرض کې واپس ورنکي. خو اسد عمر ویلو چې دغه پیسې به په دې کې به شفافیت وي، روڼتیا به وي، او دای هم ویلو چې د پاکستان کې دننه د بیلټ اینډ روډ چې کوم انفراسټرکچر دی د سی پیک په نوم باندې د چین چې کومه منصوبه ده، هغه به د هغې ټول چې څه ټرمز اینډ کنډیشنز یا شرطونه دي هغه به ښکاره کوي. دوی ویلو چې امریکا ته دا مشوره ورکوي چې د چین نه خپلې کمی قرضې اخیستلي، د هغې سوچ دی وکړي، زموږ د قرضو باره کې د سوچ نه کوي. خو د پاکستان د اقتصاد مسله وړه مسله نه ده، غټ چیلنجونه دي. د پاکستان د خزانه وزارت او نړیوالې مالیاتي ادارې د اندازې تر مخه د کال 2018-19 لپاره به پاکستان ته په مجموعي توګه د 30 ارب ډالر نه تر 28 ارب ډالر پورې بهرنۍ مالی خسارې سره پاکستان مخ دی. او په خپله اسد عمر ویلو چې د ملک اقتصادي کړکیچ زیات دی، او د دې لپاره پاکستان به په ټولو لارو باندې غور کوي. د آی ایم ایف لاره هم دا ورسره خلاصه ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په تیرو وختونو کې پخپل باندې په د پاکستان په تیرو حکومتونو باندې دانی وکی کړی وی چې ګینه دي د آی ایم ایف نه قرض اخلي، د بهر ملکونو نه قرض اخلي، داغه پخپل باندې د یو تقریر چې کوم غټ کې دی هغه پخپل په پاکستانی میډیا باندې هم موجود دي چې د پکال روان کال د مارچ په 13 نیټه باندې یو خبری کانفرنس ته په اسلام آباد کې ویلو چې د پاکستان هر یو تن باندې 1,15,000 روپۍ قرض دی. دی ویلو چې د مسلم لیگ نون حکومت د نړیوالې مالیاتی ادارې نه په 2 کالو کې پر ریکارډ کچه باندې پیسې اخیستلي، او د هغې تفصیلی مرکړو چې د پاکستان پیپلز پارټۍ د بهرنیو مالیاتی ادارو نه د کال 2008 نه تر د کال 2013 پورې 8 کرب روپۍ او مسلم لیگ نون په 2 کالو کې 10 کرب روپۍ قرضه اخیستلې وه. او په پاکستان کې سړنکاران وایي چې عمران خان چې په تیرو حکومتونو باندې د بهرنیو ادارو نه د قرضو اخیستو په سر کمی نیوکې کولې، اوس په خپله د هغه رنګ حال سره مخامخ شوې دي.
ډیره مهرباني محمد اکرم.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو کولی شئ چې هم دا خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې زموږ په ویب سایټ یا ویب پاڼه باندې هم واوري، voadivanews.com. او اوس هم په پاکستان کې د انتخاباتو وروسته د حکومتونو د جوړونې لپاره د سیاسي ګوندونو د هلو ځلو په اړه یو رپورټ ولورته ساسو پام راګرځو. پاکستان تحریک انصاف ویلي دي چې سبا له پارلماني غونډه راغوښتې او ټاکل شوی چې په هغه کې به عمران خان د پاکستان د راتلونکي وزیر اعظم په توګه باندې نوموي. تفصیل هم په تېره خپرونه کې له رابعه پیر څخه پوښتلې او ردو ته یو بیا ساسو پام راګرځو.
تحریک انصاف وایي چې په حکومت د پاره یا په مرکز کې او په پنجاب کې هم خپل کم مقصد چې وو یا کم سیټونه چې وو هغه اوس ترلاسه کړي دي، هغه حمایت یې ترلاسه شوی دی، او اوس په دې باندې د دې جوګه دي چې په بغاډه توګه باندې په مرکز کې، په پنجاب کې او په خیبر پښتونخوا کې خپل حکومتونه جوړ کړي. نن کته هم د سیډیر د نورو ډلو لاړه خاص دغه نه دي سوي غونډې نه دي سوي، خو د تحریک انصاف خپل مشورې او سلا روان دي، او په دې اړه باندې دا هم ویل کیږي چې سباله چې د دوی یو پارلماني غونډه را بل سوي ده چې په باقاعده توګه په یو کامي ځای کم هوټل دی پاغه کې را بل سوي ده، په دې کې به یو دا پریکړه کیږي چې وزیر اعظم په توګه د عمران خان نوم نامزد کړی شي. ولې چې څنګه چې تاسو معلومه ده الیکشن کمیشن ټول معلومات د کاندیدانو غوښتي دي، هغه تر عمل تر سره شوی دي، او سبا نه بل ورځ یعنی پر و تاریخ چې دی هغه به الیکشن کمیشن د کم مخصوص نشستونه دي د هغوی نومونه به اعلان کړي، او پر 9 تاریخ باندې چې دی د نور نوټیفیکیشن به جاری شي، او د دې پس چې دی اسمبلی به راغوښتل وي. نو دغه اسمبلی د راغوښتو څخه وړاندې چې صدر به راغواړي، د هغې څخه وړاندې تحریک انصاف غواړي چې اوس د مرکز د پاره خپل د وزیر اعظم د سپیکر او د ډیپټي سپیکر د پاره دوی د نومو اعلان وکړي. خو یو خبره نصیر صاحب دا ده چې په پنجاب کې د دوی هلانکي سیټونه وو او دوی دا دعوی د وخت څخه کوي، خو په پنجاب کې تر اوسه پورې د دوی د سپیکر خو څه خبرې کیږي، خو د وزیر اعلی نوم چې دی هغه تر اوسه مخې ته نه دی راغلی، او ډیر زیات دی کې دوی د ستون سره مخ دي چې کم کس دوی د وزیر اعلی د پاره وټاکي، او وزیر اعلی چوکي ورکي د دغه تر ټولو لوی صوبه.
او ربیع پیر هم په یوه وخت کې لکه څنګه چې تاسو د تحریک انصاف ذکر وکړ، مخالفه ګوندونه لکه مسلم لیگ نون، دغه رنګ پیپلز ګوند او نور ګوندونه چې دی هغه خو هم هلې ځلې شروع کړي دي، هم د مرکز د پاره او هم د پنجاب د پاره.
بالکل د مرکز د پاره خو چې دی دوی ورځې وړاندې خپل په یو خبري غونډه کې څنګه چې تاسو ته یاد وي د سپیکر د وزیر اعظم او د ډیپټي سپیکر د پاره په نومو هم سلا سوي وو او خبري سوي وي د پیپلز ګوند د مسلم لیگ نون د متحده مجلس عمل د عوامي نېشنل ګوند ټول د رضا سوي وو چې دی به ډیر سخت وخت ورکوي ټف ټایم ورکوي به تحریک انصاف ته خو نن بیا داسې رپورټونه د داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې په پنجاب کې به دوی په اپوزیشن کې کښېني نو داسې ښکاري چې د په پنجاب کې کوم معامله چې د هغه د مسلم لیگ نواز ډلې او د پیپلز ګوند ترمنځ نه ده تر اوسه پورې تسوي همدغه سبب دی چې د دوی د پیپلز ګوند قیادت دا پریکړه کړې ده چې دوی به په پنجاب کې په مخالفت کې کښېني نو اوس بل اړخ ته کوم مسلم لیگ نواز ډله چې د هغه د غواړي چې په پنجاب کې هم د پیپلز ګوند په مرسته باندې او د آزاد کاندیدانو په مرسته باندې حکومت جوړ کړي او په اسلام آباد کې هم که په مخالفت کې کښېني نو شهباز شریف چې دی هغه مخالف ګوندونو مشر جوړ کړي نو اوس د دوی دغه کوم اختلافات چې دی هغه وایي چې په یو ځای سوي خودي خو اختلافات تر اوسه موجود دي او دوی د سیتونو پر معامله د چوکۍ پر معامله تر اوسه د یو بل خبره منولو ته تیار نه دي داسې ښکاري
ډېره مننه او کور مودان
ډېره مننه په مخه مو شي
د وایس اف امریکا دی ودا بوزو تاسو افغانستان ته چرته چې په افغانستان کې د نېټو ځواکونه ویلې دي چې نن د یک شنبه د اتوار پورس د نېټو د غوسملاتړ ماموریت په نړیوالو او افغان ځواکونو ځانمرګي بریچ شوه حکمل روان سادات په د کابل نه ریپورت راکړي
په افغانستان کې د ناتو غوښتل ملاتړ ماموریت ویلې ځنمرګ ایبرید نن د یک شنبه په ورځ تر سره شوی او لامل یې د ناتو په چوکاټ کې د نړیوالو ځواکونو درې بهرني سرتیري وژل شوی دی ناتو په خپل تازه بیان کې ویلې ځنوژن کې ایبرید هغه محل تر سره شوی چې نړیوالو افغان ځواکونو په غزمه بوخت وو نړیوالو ځواکونو د بیان لمخې په دې ایبرید کې یو تن بهرني فوزي او هم درز دوه تن افغان سرتیري هم ټپیان شوی دی په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن یادی پیخ خوشینی څرګنده کړی او دی وژل شوی بهرنیو سرتیرو ل کورنیو سره غم شریکی کړي که څه هم نټوز وکونو دی وژل شوی دی بهرنیو سرتیرو دی هویت او هم دره دی رمنته شوی پیخ دی ځای پاره څه نه دی ویلې خو افغان چرواکی وای دغه پیخ په پروان ولایت کې رمنته شوی ده دی پروان ولی ویان وحید شهکار ل ډی وسر په خبرو کې ویلې ځنمرګ ایبرید نن سهار دی پروان ولایت په مرکز چاریکارو اړوند سیمه کې نن سهار شاوخوا شپږ بجې شوی که څه هم ناټوز وکونو ویلی چې په دې برید کې دوه تن افغان سرتیری هم ټپیان شوی دی خو وحید شهکار ویلی په دې پیښه کې افغان سرتیری او ولسی وګړو ته مرګ ژوبله نه در رسیدلې دغه برید نن سهار شپږ بجې د پروان مرکز چاریکارو اړونده د خلایزو په سیمه کې یو تن ځنمرګي برید کوونکي چې پلی روان وو او د نړیوالو ځواکونو پلی ګزمه یې په نښه کړه د نړیوالو ایتلافي ځواکونو ته د یوختو تلفاتو په اړه موږ ته راپور نه دی رسیدلی خو افغان سرتیرو او د سیمې ځایي خلکو ته تلفات نه دی رسیدلی وسلوالو طالبانو دی پیکی مسولیت منلی او پخپره شوی اعلامیه کې نړیوالو ځواکونو ته د ګڼو تلفاتو د اوښتو ادا کړې ده دا په داسې حال ده چې د تېرې جمعې په ورځ هم د پروان ولایت په بګرمۍ ولسوالۍ کې د کلای نصرو په کلي کې نړیوالو ځواکونو د موټر په کروان چې په ګزمه بوخ و د سړک غاړې مین چودنه کړې وه د پروان سیمه ییزو چرواکو ویلي وو چې په دې برید کې د بهرنیو ځواکونو یو فوزي موټر ویجاړ شوی او یو تن بهرنی سرتیری ټپي شوی دی حکمل صدات امریکا غږ ډیوه ریډیو افغانستان
مړه له کاغذ او قلم خوراکا
سپې کوي چې دومره بیړه کیې
د وی او ای ډیوه د وپانې پته لیکم
کاغذ او قلم هم واخله او پته هم وی او ای ډیوه نیوز ډاٹ کام
یو ځل بیا وایا چې سمې ولیکم کنه
اے دا بیا voa.divanews.com
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یواره بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان لنډمهاله مرکزی کابینې د مالیه وزارت د پیسو د غیر قانوني لژدونی او د ترګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د سختو اقداماتو امر کړی. د سترې محکمې یو پخوانی قاضي میا اجمل وای د پیسو غیر قانوني کاروبار د ریاست سره جرم دی.
سختول دی له لپاره پکار دی چې پاکستان یا خپل ملک ته نقصان رسي. بل دا چې دا د سټیټ خلاف یو کرایم دی. نو سټیټ خلاف چې کرایم کیږي نو دا غیر لپاره خو خامخا پکار دی چې ډېر سخت سزا وي.
پاکستان کې د عامو انتخاباتو پس وفاق او صوبو کې د حکومت جوړولو کوششونه روان دي. پاکستان تحریک انصاف په وفاق او پی ایم ایل ان په پنجاب صوبه کې د حکومت جوړولو چیلنج سره مخ ده.
او د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان په دیامر کې د شوبنځو د سپوزولو لړۍ نن هم دوام درلود. بلې لور وسلوالو یو سیمه ایز قاضي باندې برید کړی خو قاضي پکې بچ سوی دی.
اس دا وقت معاملہ تو دمرہ حدا نہ درسیدلی چی فوز ہم راو غواڑی پا سیما کی نیم فوزی زواکونا گلگت سکاوٹس او پولیس پر زیکڑے شوی دی.
او اس ماندی کهو دا خبرونو تفصیل.
پاکستانی مطبوعات وایي د هیواد لنډمهالي کابینې د پیسو په غیر قانوني لژدونی او د ترګرو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د قانون د سختولو منظوري ورکړي او د مالی وزارت په دې اړه د اقداماتو امر کړي. د په داسې حال چې د مالی چارو د څار نړیوالې ادارې یا اف ای ټی اف په تیره غونډه کې پاکستان په خړ فهرست کې شامل کړی وو. دغه اداره وایي پاکستان د ترګرو د مالی سرچینو د تړلو لپاره پیاوړي اقدامات نه دي کړي. مرکزی کابینې د پیسو په کاچا کې تورن کسانو ته د سختو سزاګانو د ورکولو وړاندیز هم کړی دی.
پاکستان کې د عامو انتخاباتو پس د حکومت جوړولو کوششونه لا روان دي. انتخاباتو کې د تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکو ډلې پاکستان تحریک انصاف ته په وفاق حکومت جوړولو د پاره د 122 څوکو ضرورت دی چې په خپل 114 ګټلې او پاتې شمیره د آزاد امیدوارانو او نورو سیاسي ډلو د ځان سره په ملګری کولو پوره کولو کوششونه کوي. پاکستانی میډیا وایي د پنجاب حکومت جوړولو د لپاره پی ایم ایل ان هم د مشکلاتو سره مخ دی. ولې چې ګران ده د پاکستان پیپلز پارټي ورسره په پنجاب کې ملګری شي. خیبر پختونخوا کې پی ټی آی د حکومت جوړولو پوزیشن نه باوجود په اعلی څوکو د خلکو د ټاکلو چیلنج لري. او بلوچستان کې د مخلوط او سند صوبه کې د پاکستان پیپلز پارټي د حکومت جوړولو زیات امکانات دي.
د پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان ضلع دیامیر کې نامعلومه وسلوالو یو بل شوبنځی سوځولی او چارواکي وایي د ترګرو په ضد د لټون د عملیاتو په وخت نشته کې یو پولیس عسکر هم وژل سوی دی. د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه هلته د داریل تانګیر او چلاس په سیمو کې دیالس شوبنځیو ته اور ورته کړل سوی وو. تازه راپورونه وایي هم د دیامیر په تانګیر سیمه کې وسلوالو د یو ځایي عدالت په قاضي ملک عنایت الرحمن باندې حمله کړې خو هغه پکې بچ سوی دی. چارواکي وایي عنایت الرحمن د یو پولیس عسکر په جنازه کې ګډون لپاره روانو چې د هغه په موټر باندې وسلوالو ډزې وکړې. د پولیسو په وینا بریدګر په تیښته کې بریالي سوي دي.
د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو د جنوب مشرقي ایشیایي ملکونو خپل سفر ختم کړی دی. نن د اتوار په ورځ د سفر په آخري مرحله کې د انډونیشیا صدر جوکو ویدودو سره لیدلې. د لیدنې په موقع صدر ویدودو ته ویلي چې امریکا د انډونیشیا سره د خپلو روابطو قدر کوي.
بنگلادیش کې د احتجاج په محل د موسلینو او پولیسو ترمنځ د شنبې پر ورځ نشته سوي. دغه احتجاجونه لیوي هفتې راهیسې روان دي او موسلین غوښتنه کوي چې د ټرافیک قانون دی په شتوګه عملي سي او لسکولونو سره دي پیاده خلکو ته امنیت ورکول سي. راپورونه وایي د سرشار ډاکا په دانموندي سیمه کې پولیسو په احتجاج کوونکو باندې اوښکې بیوونکي ګاز کارولی او په جواب کې موسلینو په پولیس باندې ډبرې هم وشتلې دي.
د داعش تندروا ډلې په شام کې یو یرغمل تن نصر وهلې. دغه تنې د نورو سره 13 میاشت شام جنوبي صوبې سویدانا نیولې وو. د شام په انساني حقوقو نظر ساتونکو اداره او خبری ادارې وایي داعش د وجل شوی تن تصویرونه خپاره کړي. د فرانس خبری ادارې ای اف پی رپورټ تر مخه د وجل شوی تن خپلوان وایي چې هغه د خپل مور سره تختول شوی وو.
د وینزویلا صدر نیکولاس مادورو ویلي هغه د چاودیدونکو موادو بار ډرون له لارې په قاتلانه حمله کې بچ سوی او تورې لګولې چې امریکا او کولمبیا دغه حمله ورباندې کړې وه. د شنبې په شپه نه وخت یو ټلویزیوني وینا کې هغه ویلي هر نقطه دې ته اشاره کوي چې د هیواد شیلاسي عناصرو دغه د سیسه په ګاونډي کولمبیا کې جوړه کړې وه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو وخت شوه د اوس مطبوعاتو ته د کتنې. نن مختار خلیل ستاسو د پاره کم مضمون تا کتلی دی، دا به هم داغوی د خلی واورو.
دا وخت د دنیا د ډیرو ملکونو سترګې د پاکستان نوی مشر عمران خان ته دي چې دیو قسمه قسم لانجو کې غیر پاکستان څنګه وړاندې رواني. نن د امریکای په مشهور ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې هم په دې موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د عمران خان لومبه ازمیخت د پاکستان مرصفن معیشت. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د تیرې میاشتې په متنازعه انتخابونو کې د کامیابیدونکو پارټۍ تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې د پکم اورد وزیر اعظم جوړ شو نو د پاکستان د ریخي معیشت د بیا ګنڈلو کار ته به لاس اچي. مضمون لیکي چې د پاکستان موجوده تجارتي خساره د اتلس ارب ډالرو یو خطرناک حد ته رسیدلې ده، ځکه چې د ملک نه بهر ملکونو ته کیدونکو برآمدات په ټپه ولاړ دي. هر کله چې د بهر کورونا د درآمدات یو بهیر په پاکستان رامات ته د کومو د لاسه چې پاکستان کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې د امروزه استعمال د سیزونو خریداری د عام وګړي د وسنه بهر شوې ده. د پاکستان په 40 کروڑ آبادی کې صرف 10 لک خلک ټیکس ورکوي. بل طرف ته ترهګرو ته د پاکستان په لاره د تلونکو پیسو د لارو چارو په بندولو کې په پاتې راتلو پاکستان د عالمی مالیاتی ډلې د شکمنو ملکونو په فهرست کې لیکل شوی دی. په داسې حالاتو کې به نوی وزیر اعظم لا سکول وي. مضمون لیکي چې پاکستان د چین او د عالمی مالیاتی پنګې ترمنځ هم ګیر دی، ځکه چې پاکستان د خپلو مختلفو درنو تعمیراتي منصوبو لپاره چین نه په اربونو ډالر قرض اخلي. پاکستان کی د چین اقتصادی منصوبو پاکستان د خساری د جوړی کندې په غاړه ودرولې دي. پاکستان باندې قرضې دومره خطري دي چې اوس ور سره د واپسی اداګۍ د پاره هیڅ پیسې نشته. په دې سبب پاکستان سره IMF ته د قرض د پاره د خواست کول نه سیوا بل چاره نشته، او قرضه به هم د کال 1980 نه را پدی خو د اخیستونکو ټولو قرضونه یو په 12 زیاته اخلي اله به چرته کار روانيږي. خو په دې حالاتو امریکا خوشحاله نه ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر ښاغلی پومپیو عالمی مالیاتی پنګ IMF ته خبرداري ورکړی دی چې پاکستان له قرض ورنکي، ځکه چې پاکستان په دې ځان د چین د قرض نه خلاصي. دا خبره دی معلومه وی چې د IMF په غاله کې زیات رقم تل د امریکې پروت وی. په دې سبب د IMF په فیصلو د امریکې زیات اختیار وی. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ټولو بې خوندو حالاتو باوجود د پاکستان معیشت تیر کال د 15% نه زیاتې درجې ته اوچت شوی و. یو نامتو اقتصادي ماهر محمد سهیل وایي چې حالات ښه نه دي. دی وایي کېدی شي چې اقتصادي پرمختګ په تیندکونو شي، د منافع شره به اوچتېږي او نتیجه به سخت ګرانی وي. نیویارک ټایمز لیکي چې پاکستان کې په مالی حالاتو اختیار لرونکي سیټان عمران خان خوخی، ځکه چې څنګه د د پارټۍ د غټات خبرونه په خورېدو شو ورسره سم د ډالر نرخ پر راکوزېدو شو او د پاکستان سټاک بازارونه په خطو شول. اخبار لیکي چې د تیرې میاشتې په عامو انتخابونو کې د پاکستان په فوز د مداخلت کول ډیر تورونه پوری کیږي. تجزیه‌نگاران وایي چې خفیه ادارو عمران خان را وړاندې کړي او د عمران خان مخالف کسان ناکام کړي دي. خو د عمران خان ملګري وایي چې د پاکستان دو لیو سیاسي پارټوله په دوی د بډو رشوتونو د الزامونو لګولو په سبب ماتې ورکړې ده، او اوس تنه خلک تمه لري چې د ملک نه به د بډو رشوتونو نغې اوباسي او یو ډیره مساوي معاشره به قایمه کړي. د کامیابی په خپل لومبي تقریر کې عمران خان پاکستان نه د یو اسلامي فلاحي مملکت جوړولو د خپل پوخ نیت څرګندونه کړې ده.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د کترمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. او اوس هم زده گلګت بلتستان ولوري ته چې د پاکستان په هغه شمالي سیمه ضلع دی امیر کې د شوونځیو د سوځولو لړۍ نن هم دوام درلود. بلې لور وسلوالو یو سیمه ایز قاضي باندې برید کړی دی، خو قاضي پکې بچ سوی. احسان محمد خان نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د راپورونو تر مخه د ګلګت بلتستان په دیامیر استور ډیویژن کې د شرخوخو فعالیتونه دا اوس په دریم ورځ هم دوام لري. او وسلوالو تیر شپه په یو ځای پولیس تانی د خپل نیول شوی تنانو د خوشی کولو لپاره برید کړي چې د ځای چارواکو په وینا د امنیتی ځواکونو لخوا د جواب ورکولو ورسته دغه ترهګری په شاکړی دی. د دې ترڅنګ په داریل سیمه کې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو په یو بل ډزو کې یو پولیس مامور وجل شوی او د پولیسو لخوا شفیق الرحمن نومي ترهګر په ډزو وجل شو. بلخوا د دیامیر ضلع سیشن جج باندې هم ترهګرو برید کړي چې د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې کوم جانی زیان نه دی شوی او د ضلع قاضي عنایت الرحمن محفوظه کور ته رسیدلې. د دیامیر استور انتظامی کمشنر سید عبدالوحید شاه د دغه خو تایید کړي او وی ویل په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره به هر قسمه ګامونه اخلي. وایس اف امریکا ډیوا سره د خبرو په محل نوموړي سره داسې وویل
اتنا معاملہ فی الحال شاید نہیں آیا, پیرامیلٹری فورسز فی الحال کافی ہیں, جی بھی اسکاؤٹس اس میں ہیں, پولیس ہے, یہ لوکل فورسز کافی کریں.
دی وای اوس دا وخت معاملہ تر دومره حدا نه رسیدلې چې فوز هم راوغواړي. په سیمه کې نیم فوزی ځواکونه ګلګت سکاوټس او پولیس پر ځای کړی شوی دی. خدای دې نه کړی که چری ډیر زیات کوم عکس العمل راشي نو بیا به د فوز پر غوښتو هم سوچ کولای شي. خو اوس دا وخت ځای ځواکونه عملیاتو د لپاره برابر چمتو دي او دغه صورتحال دا وخت تر ډیره حدا قابو کړی هم دی. د سیمه یو ځای خبريال شهاب الدین غوري ویلي د ترهګرو لخوا د داریل تانگیر مرکزی سڑک تړل شوی او وسلوالو نزدې د غرونو په سوکو سنگری نیولې دي. په سیمه کې د دغه وسلوال فعالیتونو زیاتیدو ورستو ځای سیاسي او د قبیلو مشرانو جرګې هم رواني کړې دي. د ګلګت بلتستان په دغه سیمه کې د وسلوالو لخوا روان فعالیتونو په اړه یو سړنکار مشتاق یوسف زئی سره داسې وایي دا گلگت بلتستان دی امیر استور ڈویژن دا خیبر پختونخوا کوستان ضلع سرا پ پولا دے چرتچی دا دی امیر برخنا پ بند ہوم کار روان دے. په دغه سیمه کې درې ورځې وړاندې ترهګرو سوار لسکولونه سوځولي وو چې په دغه کې نه سکولونه یوازې د جینکو وو. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
د وایس اف امریکا جوادا ګلا او قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه دوام لري او اوس مهم پام را ګرځو یو بل رپورټ لوري ته چې پاکستانی تجاران ویل افغانستان څخه واردیدونکي د سوانګو ډبرې او همدارنګه د صابون جوړونې ډبرو باندې ټیکسونه زیات شوي دي او د هغوی څارنه او تلاشیان هم ډیر زیات شوي دي, ځکه له افغانستان څخه اوس دغه شیان واردول تر ډیره حده پورې راکم کړي دي. تفصیل راکوي ابراهیم شنواری په دې رپورټ کې.
پتیرو څو اونۍ کې د افغانستان لاړخه تور خم پولی د لیارې پاکستان ته راوړل کېدونکو مختلفه تجارتي توکو چې پکې سبزي او تازه میوې په خاصه توګه شامل دي, نډکو گاډو نه وسله او نور غیر قانوني مواد نیولو لوجه اوس د دغه پولی د لیارې پاکستان ته راتونکو واړه تجارتي گاډو سارنه او تالاشي اضافه کړی شوې. خو د تور خم په پولی د تالاشي جدید نظام یا برکیس کینن نشټوالي لوجه دغه عمل ډېر د سستۍ ښکار دی. د کومې لوجه چې د افغانستان اړخته تور خم پوله باندې د ځای تاجرانو په وینا د زرګونو پښمیره کې د کوېلې او سبسټون نډک گاډي د وګدې مودي رئیس رئیسار شوی. ځای تاجران یې چې پاکستانی د کوېلې او سبسټون کمپنیانو دوی ته د دغه تجارتي توکو په وخت نه رسیدو لوجه یا خپل تجارتي معاهده او قراردادونه قطع کړي او یا د ځای تاجرانو پیسې ایساري کړي د کومې لوجه چې دغه ځای تاجران د نو مالی تاوانونو سره مخ شوی. افغانستان نه کوېله صادرولو والی او ځوان تاجر تیمور شینواری د تورخم په پوله دغه اسانتیاو نشټوالي او خپل مشکل په حق لې یې
ریپورٹ خونا
نشته کنه اوس د کراچۍ په پورټو څنګه کاری هلته خو ټول سهولیات ای نو په موقع باندې پورټ هم وي لوډنګ انلوډنګ هم شي ټرانسپورټیشن سیستم هم وي ورسره کنه په تورخام باندې خو دومره یو کوالټي کار خراب و چې بیا لږ شروع شو نو ډرایور نشته چې دوی چیکینګ کا چیکینګ ضروري ده ګیسټ کو سره په فیور کې دي کنه کچھ رقم سکینر مطلب دی یاد ہی بہت چیتا سسروی نا بس لگتے ہیں سر اوشی بس مین مقصد ہم دا ہے دو خدا کا یہ بہترین حل ہے سیکورٹی تبا مسانتی آشی سکینر دے در میں اسے پس کہیں لے کہ تری سالور کا کوئی ہرسی حال ڈی ہو شو کنا گورنمنٹ لا پکار رہے چرا باز کرون کون دی سالور کرون چ کوئی خبر ہے کہ چا سن در زر در زر امدی کا ملک کو ڈیفنس کے سکینر خشا ہے او کاروبار با سر داسی روان بشی دے بنی بیا کنا
د ځای تاجران په وینا تر خمدلیاري افغانستان نه د کویلې او سوبسټون په شمول تازه سبزی میوي او چا میوه هم راوړی شي خو د افغان ګمرک چارواکي خپلو د تازه میوه او سبزیو ګاډو له په دغه وجه توکیر ورکوي چې د زیات وخت سره دی لوجه د دغه خوراکي موادو د خرابېدو خطر پیدا شي البته د ګاډي چې پاکستان ته راوړي نو د سکینر نشټوالي لوجه د غیر ضروري تعطل کار شي او ورسره زیاتره د خوراکي مواد متاثر هم شي د سکینر نشټوالي او په تلاشه کې تعطل لوجه د نور افغانی تجارتی توکو لکه د کویلی او سوبسټون راوړل هم وزنډول شي د دغه ترڅنګ تاجران دا هم ادعا کوي چې د مې په میاشت کې تورخم ته د خپل دورې په محل د پېښور کور کمانډر او وروسته د فرنټیر کور انسپکټر جنرال دوی له دا باور ورکړو چې د افغانستان سره دوارخیزه تجارت کې اضافه راوستلو لپاره به د تورخم پوله او د کسټم دفتر د شپې تر ناوخته پرانستای ساتلی شي او سره به د کسټم نوی ویب بیسډ ون کسټم نظام کې هم نور حواله راوستي شي خو قریبا درې میاشتې تیرېدو باوجود حکومت خپل دغه ژمنې ندی تر سره کړی ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
د افغانستان دفاع وزارت ویلی د افغان فوج په هغو تازه عملیاتو کې چې تیر ورځ د پاکستان سره ګډی پولې ته نږدې د کونړ ولایت په غازی آباد او اسمار ولسوالو کې ترسره شوی لامل یو 50 وسلوال طالبان وجل شوی دي. په دفاع وزارت کې افغان چارواکو ویلي په وجل شو وسلوالو طالبانو کې د اسمار او غازی آباد ولسوالو د پاره د طالبانو نومول شوی ولسوالان هم شامل دي. حکمل روان په تفصیل را لیکلی.
د افغانستان دفاع وزارت ویلي د کونړ ولایت په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د ملي اردو ځواکونو د طالبانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات ترسره کړي. دفاع وزارت ویان جنرال ردمنیش لډوی سره په خبرو کې ویلي د شنبې په ورځ د فوج لخوا په ترسره شویو تازه عملیاتو کې یو 50 تنه وسلوال طالبان او همداراز د غازی آباد او د اسمار ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوي ولسوالان وژل شوي دي.
کونر ولایت کی مونگ عملیات درلودل چپا درکی او مجموعاً پا کونر کی یو 50 نفر دهشتگر و گروپون ده منزه تلی او ده دوی دری قمندانان او ولسوالان هم وجل سوی ده.
په ورته وخت کې د کونړ ولی ویان عبدالغنی سمیم له ډیوی سره په خبرو کې ویلي د شوي عملیاتو په ترڅ کې د غازی آباد او نړۍ ولسوالیو ترمن غزیدلې لاره چې د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې پکې منع رامنځته شوې وه خلاصه شوې او اوس هم په اسمار او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د افغان پوځ عملیات دوام لري.
د نړۍ او غازی آباد لارې خلاصولو او دغه ساحه کې د تهدیدونو له منځه وړلو چې خلکو ته تهدیدونه رامنځته شوي وو امنیتي ځواکونو له لورې عملیات تېر شوي وو چې په دغه کې وسلوالو ته ډېره درنه مرجوبله اوښتې ده او د دې ترڅنګ دغه لاره چې خلکو ته پکې ستونزه وه عینونه ځای په ځای شوي وو مخالفینو له لورې هغه هم د امنیتي ځواکونو له لورې چند شوي دي او د غازی آباد او نړۍ لار اوس مکمل د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شوې
د کونړ ولی ویان سمیم وایي تیره شپه د ولایت په مرکز اسد آباد د وسلوالو لخوا یو توغندی هم لګیدلی چې په وینا یې ځاني زیان نه لري. نوموړي په دې ولایت کې د دایش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه ویلي چې په نورګل ولسوالۍ کې د افغان فوج لخوا د شوي عملیاتو په پایله کې د دایش ډله ځپل شوې او د ولسوالۍ اړوند ټولې سیمې د همدې ډلې له فعالیتونو څخه پاکې شوې دي. د کونړ چارواکو ویلي یوازې د چپې درې وټي پر ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې د دایش دلې جنگیالی شتون لري خو په وینا یې د افغان فوج لخوای پر ضد عملیات دوام لري ترڅو یادې سیمې هم د دایش له وسلوالو له شتون څخه پاکې شي. حکمل صدات امریکا غږ دی ریډیو افغانستان.
دا وایس اف امریکا جبا دا قدر منور دن کا او سمزو د پاکستان بلوچستان یا لتولوری ته چیرچ په مرکز کوټه کې د غیر دولتي موسسه لوري د افغان کډوالو د شوزو پلاسونو جوړ سو توکو نندارتون پرانیسل سوی د نندارتون ته ګن شمیر شزي هم ورغلی وی. حمید سمسور لکوچ ور باندې ریپورت را کوي.
د غیر دولتي موسسه لوري دنجونو او د شوزو د لاسیس جوړ سو کارونو د غنندارتون پرداس محل باندې کیږي چې واختر ته ډیر لښ په پات دی. پدې کې د غمیو شیشو او لخامک څخه پر جوړ سو کارونو باندې د شوزو زیار لورای ښکار کړي. د میرمنو نه یوازې جامې بلکې لچمړې زخه جوړ سوی پرسونه پریمونه د کیلویو زنجیرونه او د نارینه چوټي هم شامل وي. ل لرګي زخه جوړ سوی د کورونو د شکولاتو کې یو شمیر خلک و خپل ځان ته را جلب کول. د غیر دولتي موسسې لوري ویل سو چې د دین اندارتون تر ټولو مهم مرام دادی چې په خپل زیار باندې د عزت کار تر لاسه کړي. تلت رامان وی
کی کلچر کو شو کرے گی اور بالکل چینج کام ہوئے ہوا ہے تو اچھا لگ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے کہ چینج کام کو دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں دعا کرتی ہوں کہ ان لوگوں کا کام اور پروموٹ ہو اور انٹرنیشنل لیول تک جائے.
دا کلتور سرگندوی ڈیر شکل شکاری خوند کوی دا کارونه لنور زخه بدل دی. لاس په دعایم چې نور هم پرمختګ دی وکي چې تر نړیوالې کچې پوری ورسېږي.
کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنا بھی زر مبادلہ آتا ہے وہ انہی ہاتھوں میں جائے جن کی محنت ہے.
ارتیا ودی تدا چې د دې کارونو زخه څومره ګټه راځي دا هغ لاسته ورسی چې چا زیار ور باندې کړی. په بلوچستان کې یو شمیر شجی د جامو د دودیز لاسیس کارونو سره سره په نورو یو شمیر هنری توکو جوړولو کې هم برخه اخلي. سیدا اوس د شوزو لپاره د روزګار یو مهمه ذریعہ ګرځیدلې ده. پروین هغه دلته و یو شمیر شوزو ته تربیه ورکوي چې هغه بیلابیل توکي جوړوي او وایي چې د دوی اداره بیا د شوزو د لاس جوړ سوی د توکو د پلورنې لپاره په بیلابیلو ځایونو کې د نندارې مهم مرکزونه هم ورته پرانیسي.
انہیں شعبوں تک انہیں پہنچایا جائے گا اور انہیں پراپر جاب جو ہے وہاں پہ پرووائڈ کی.
دوی اس طرح سانگو پوری رسول پکار دی او زنگڑی ملازمتوں نو دوی تور کول پکار دی ولی سی دوی دلتا تربیت ترلاسه کړی دا او چې خپل را روان ژوند د بل د اړتیا پرته تیر کی چې دا اونری ضایع نسی او دوی ته د روزګار زمینه برابر سی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
د وایس اف امریکا دی ودا د ماشوم د پاره د مور پي سمره ضروری دي. په دې حواله سره په شمالي وزیرستان کې یو واک شوې ده او دغه واک یا د لاریون مقصد په خلکو کې دا شعور بیدارولو کوشش وو چې ماشومان ته د لومبي شپږو میاشتو د پاره د مور پي ورکول هغه د هر قسمه بيمارونه محفوظ ساتي او صحت هم ښه پاتې کیږي. نو دغه واک حال براله را
قبائلی ضلع پر شمالی وزیرستان مرکز میرن شاہ کے دو یوزغل او غنڈے طبیعہ شیوا او پدیزغل او غنڈا کی برخ آخستن کی ایو میرمن ڈیوا توائی
وام دا میسیدا چشپژن یاشترا سای بچیتا سیرف اور سیرف کمر یہ ورکاوے ایک سم خاروک وین ورکاوے پلا چشپژن یاشتنا بچای سترشی ایہ نا بادو اضافی خو خاروک دا سٹارٹ دے سکا چے بچی لش کی سترشی پہ آ ہٹول خا یقی چے آے کو خاروک کو پیے بندے سیرف نہ پیرا کیجی.
ڈاکٹران وائی میندی خپل ماشومان ته شودی ورکول نه یوازې د هغې په ماشوم په صحت بد اغیز کوي هم دې سره د غزرانه په خپل ماشوم ته په نو ورکولو په سیر د سینې سرطان یعنی کینسر سره مخامخ کیږي. ایجن سرجن دې محل اویل د زغل او غونډې مقصد میند د پیغام ورکول دي چې هغې خپل کوچنیانو ته د خپل مورنۍ شودی ورکړي او د بازاري شودو له ورکولو څخه ډډه وکړي.
بار بار لگا دا خبره کی چې بریسټ فیډینګ چې دا کیم بچای چې بریسټ فیډینګ او هغه د ډېرې بیمورۍ نه محفوظ وي په نسبت د هغه بچی چې هغه باټل فیډ او ہیلتھ پورا مینٹلی دا سائنٹیفکلی پرو دو کہ آگا بچی آئی کیو یو تے بھی پنس بات دے اگے بچوں نے چھے بوتل اس نو ٹولے غاتا پبلک تا وہ خاص کر مان دیتا دا اپیل دا چھے پلے بچوں نے تا اخپل پی ویر کولے وہ نیزے راویر کو وہ نیرا خال کتا دا پیغام پورا
د دې غونډې او د ځغل طبیع د فاټا سیکرټریټ لخوا شیوا او د فاټا سیکرټریټ یو معاون نصر داور ډیوا سره حال تیرول پر مهال وویل په تمامه دنیا کې د اگست میاشت د بریسټ فیډینګ یمن د خپل ماشومان ته شو دی ورکول د اګاهي په تور المانځلي کیږي. زیاته کړه دوی دغه غرض دی چې دلته شمالي وزیرستان چې له جنگونو سره مخامخ پاتې شوی ده دغه منډو ته هم دغه پیغام ورسوي. نصر داور په خبره مې د خپل ماشومان ته شو دی ورکول نه یوازې د ماشومان د ښه صحت ضمانت دی بلکې دغه منډې چې خپل ماشومان ته شو دی کبھی دا کینسر لا ناروغی سخه هم اشغوری
میراشا کی ماشاءاللہ دا ډیر سکسیسفل ایکٹیویٹی وا دا میر دا مدر یا بریسٹ فیڈنگ حوالے سره بہت یو بنیادی خبر دا دے چا غی مور تم فائدہ دے او بچی تم فائدہ دے مور تدا فائدہ دے چا بریسٹ کینسر یا اووریان کینسر چ سنم کینسر دی اغی نه دا بچ کول وی با بہترین طریقہ دے یا ذریعہ دے او بچی دا پر دا دے چا غی امیونٹی بلڈ کی دی دے سره اغه سره انټيليجنسي امپروو کیږي او د معاشي یو خفر ورنه جوړيږي.
په پاکستان کې دغه اندیشنې دي چې زیاتره میندې خپل ماشومان ته خپل شودې نه ورکوي او د تیر شوي جنوري په میاشت کې د پاکستان په پارلمان کې یو قرارداد کې غوښته شوی و چې په هیواد کې د کوچنیانو ته بازاري پیسې ورکول محدود شي او تر د ډاکټر په نسخه دې ورکړل کیږي. یړ دی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا او ادارې ډبلیو ایچ او او یونیسف تیر کال په خپل یو راپور کې ویلي و چې کوچنیانو ته په لومړی شپږو میاشتو کې د مور شودې ورکول هغه روغتیا ته ډیره ګټه لري. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
د وایس اف امریکا جوادا ګلو قدرمن اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت چې د خیبر پښتونخوا د ډینګي مچر او ناروغي په وخت د انتظام د ادارې مشر ډاکټر شاهین افریدی وایي چې بارانونو په موسم کې د ډینګي خورېدو امکانات زیات شوي دي او د دې محکمې په دغه لړ کې خلکو ته د پوهاوي خبرداري جاری کړې ده. په دې اړه تفصیل راکوي ارشد محمد په دې ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ماشي ناروغي په وخت د انتظام ادارې مشر ډاکټر شاهین افریدی وای د بارانونو په موسم کې د ډینګي خورېدو امکان زیات شوی او د دوی محکمې په دغه لړ کې خلکو ته د پوهاوی خبرداري جاری کړې ده. وی ویډیو وسره په خبرو کې ډاکټر شاهین ویل سورل ضلع روان کال د ډینګي ناروغي په لړ کې حساسې ګرځولې دي او هلته په 255 یونین کونسلو کې د اوس نه حفاظتي تدابیر نیولې دي. په حساسو ضلعو کې پېښور، مردان، سوابۍ، نوخار، ابتاباد، هریپور، لکی مروت، کوهاټ، چارسده، بونیر او سوات ضلع هم شامل دي. ډاکټر شاهین وای د خبرداري په کمپاین کې د ډینګي ماشي پیدا کولو او چیچلو نه بچ کېدو لارې خودل شوې دي چې څنګه خلک کولی شي چې د ماشي څخه ځانونه بچ وساتي. ډاکټر شاهین ویل د ماشي د چیچلو نه بچ کېدو لپاره د کمرو ورونه او کڑکو ته جالې لګول، د لنډو لستونو جامې ناغوستل، داسې جامې چول پکار دي چې ټول بدن په پټ وي او د ماشو نه بچ کېدو د وایانې لګول پکار دي.
مایشی نبر سنگا بچ کے گئی اگر منگا ٹولو تا پتا دا چی کورونا کا منگا بند تھا تو اگر کی جالے دروازے ہو اگر شیونا وینو مایشی با کمرو تا نرانا نو دی تو ریپیلنٹ کی موس پیل دے یا پل خچی بھی اگر استعمالو لو سرے مایشی بند بچ کے بیش کے.
ډاکټر شاهین وای په کور کې د تازه اوبو کار پر خودل نه دی پکار ځکه چې د ډنګي ماشه په تازه اوبو کې خپل نسل زیږوي او زیاتوي.
کچن ته کې تاسو بالټي کې اوبه کې ته ضرورت وي کوم څه کورونو کې هر وخت اوبه نه راځي نو هغه چې ده نو پاکي کپڑا واچوي. چرته چې چتونو باندې دي په غملې دي د باتھرومونو دي
خیبر پختونخوا کې سلیری زره 900 د ډنګي پیخې رپورت شوی وي او ډنګي ښکار او یو تنانو خپل ژوند د لاسه ورکړیو. هغې ویل روان کال 3 کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 2 د صوبې نه د بهر علاقو نه راغلي مریضان دي. دنګي تر اوسه پورې د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته ټولو اغیزمن کړی دی، خو چارواکي ادعا کوي چې پېښور کې د دنګي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي، خو باید چې خلک په خپله هم ځانونه د دنګي څخه وژغوري او په ټولنه کې د پوهاوي کمپاین کې برخه واخلي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه شبقدر.
د وایس آف امریکا ډیوه د قدرمن اوریدونکو لږ ګړی وروسته به بیا هم د مهمو خبرونو سره ستاسو درنه خدمت ته راځو. Thank you.